سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال هر کله کوم خبرونه او په خبرونو پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه او مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ځل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقوقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونشي ناورین به جوړ شي. طالبان نجونې له پوهنتون زده کړو راګرځولې او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبري بنسټونو ویبپاڼو کې شاملې دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مسعود ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح په کابل اطلاعات روز راهي مدنیت او احمد چې نیوز ورځپاڼې افغان افق پیشګو او رها خبري اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼې د دې لس رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پرېکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وانه کې افغانستان په تلسیم په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه. د پاکستان پوځ پرون وخت په بیان کې وویل چې په وژل شوو کسانو کې د جنگیالیو یو قومندان او دوه انتحاری بمی خودون که هم شامل دی. د پاکستان د پوز یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه خود په شرط مشال اړې ته ویلی شو دغه ټول جنگیالی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي وو. تر اوسه ټي ټي پی د پاکستان پوز د دې ادا په اړه څه نه دی ویلي. هغو 15 ایراني ښځو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بندیانې دي په خپل بند او د دوی د پاسهي لحاظ پر بېغورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه ارمیتا عباسي هم شامله ده چې د اکتوبر میاشتې په 10 په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوې دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه. او د ترکیې عالي محکمې پرون پنجشنبه دغه هیواد ته د یو کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه. دا حکم داسې وخت صادرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیې کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي. تاسو دا زده راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نړیوالتي موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او کنه په راپور او مرکه کې به درته ولرو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې له آزادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسون لس شړي کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. چې دا رسنۍ کوم یوې دي وړاندې خبرونه کې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ په تیرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې خبرونه کې به درته دا تفصیلي راپور هم ولرو. د اوکراین مسایل ته به هم کم شو مطلب.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د ژغورنې نړیواله کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نړیوالتي موسسو کې افغان ښځینه او مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون بیا اعلامیه کې ځل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدام ونشي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. تفصیل به د امید سرمان لپاره راپور کوو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې د هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نادولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولي خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
خکر خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې د افریقا نه بلکې ډېر افریقا د خزو باندې کړی ده. د افغان خزو، افغان میرمنو خزو انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او د اخري د طالبانو د افریقا ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزه په موسسات کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یوازې موري ده او که مشر خوري ده چې د کور سرپرستی په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای، ما شه د دوی یوازې د پریکړه نه بلکې ټولي بندیزونه حکومت شي دوی کړی ده غلطه. او یو یم سم نه و چې مونږ پرې خوشاله سو او یم ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید له دغه سي پریکړه نه
یو که زمونږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازداکړه دي نه دي چې دوی اګهی دي نه دي خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. د په علم د واسمو کولی څو خپل ځانو پیژنو، خدای او پیژنې، خپل ملت، خلق، جا اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل ایوا ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سم نه دي، اګهی دي نه دي چې دوی د علم دي دروده ک دوی اګهی دي روز ما نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډول نه ده سوال دي، دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه سره ټوله موافق وو، مګر نه که یې نیمایي وای چې د مکتب دروازې خلاصي بل نیمایي وای چې نه می خلاصوي، او یې وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د ښځو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان یې چې داسې غلطه پریکړه کوي د خلکو باندې، خپل ملت باندې؟
اغلی صفی وست کول پکار دی.
زما په نظر که دوی غواړي واقعا چې خلک له خدمت وکړي، خپل هیواد، خپل ملت لپاره، ما ته دا غلط پریکړه، غلط حکومت زبرزه خاصکی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال وو هم د سپات سو روز ته پنتون هم درته وویل چې پنتون هم تر رسانی پوری دا هم د سی بند او موسسات او نور هم داسې هر شی چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پوری تاسو اول دا وایي چې هم رسانی څه شی ده څه شی ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل که دوی غواړي واقعا چې ملت خوشاله وسي که غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي پریدي خلک خپل درس ولاړ سي زده کړه وکړي کار ته ولاړ سي خپل ژوند سم مختوي سي داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي چوکات کې داسې بندیزونه حکومتونه نشته چې دوی صادر کوي د
د خزو د حقونو فعال شایست صفای و چې خاطر پر دې سری د خزو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه لازادې سره د هغو لسو رسنیو خبري ژوندون له شریک کړي د شو طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ازادي رادیو د هغولس رسنیو نوملړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای دغه لیست یو کاپی ازادي رادیو تاسوولي په دې لیست کې هغولس رسنیو خبري ژانسونه مشخص شوی چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صوب صبح کابل ورسپانه اطلاعات روز اماج نیوز افغان خبري ایجنس رها خبري ایجنس افق خبري ایجنس نیمروخ سایت راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری آژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی د دې لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي رادیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه او وړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کنیم و خواسته مشروع قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کنیم.
د ښاغلی کریمی په خبره در سنیو ملاتړی بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لسو رسنیو خبري ژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوې. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشتون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شو.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. زموږ حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شو چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یو دفاعي چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسي هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي غږیزي او انځوريزي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پریښود. سره لدی چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړي بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند پاړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنګرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي خو په اصل کې غواړي په دونبا سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لوریو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اور بند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د ارتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې ارتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ ارتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 10 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت ارتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتې رسو باندې شپږ میاشتو کې طالبانو افغان انجونې او ښځې له کومو حقونو محرومې کړې دي. له زده کړو د انجونو او له کاره د ښځو راګرځول په غبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مصر اقدامات کړي دي. دا د تورته پوښتنې په دې راپور کې ځواب شوې.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یا د یلدا شپې مخاموشه طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي، خو ګڼې افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وای
په کومه شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې نه خاورې لاندې شوي او ټول ارزوګانې سمونږ د اوبو سره یو شوي. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پرېښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان وکړ.
ما لپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د لسو یولسو کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه. یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. اعتراض پر ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پهنتونې زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, das Mindeste.
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې په هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادې راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروښي چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکي سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ هم تدریس کېده. باید چې په هلکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ راځو. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته دې حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. بله د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل د کوم لور سره ګرځئ، خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلی یاستئ؟ تاسو دلته ناستئ، ستاسو لورګانې ځي هلته ته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپله خویندې، خپل خویندې ورونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره، خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو. او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و، مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړي.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. د نړۍ لسګونو هېوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نورو بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومان ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو لپاره کار له بندې سره تقریبا ټول افغاني خزي په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د خزو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیله و، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنې استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمی پونوم یوې افغان ژورنالیستي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنې خزینه ژورنالیستان اړ کړې چې دندو استعفا وکړي.
ډیری دغه سکسان وو چې د افغانستان استعدادونه او دوی خپل دند د دل لپاره لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دند ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان خوځو پر کار د محدودیتونو سره بیره طالب واکمن او تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورزنې تګراتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک ننوتل ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د انجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د انجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپګم ټولګي او انجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو انجونو ده چې خوانځي یې تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره وم، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي؟
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خوځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خوځو حذفول، د افغان خوځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لري خو تر هغه وړاندې خبرونه.
د اشپورې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په دولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په ویلامه کې یو ول بیا لیکلي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت شعبیني او بشري مرستې اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له خطر سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي نه اورین به جوړ شي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو کې ورځپاڼې خبري بنسټونه او ویبپاڼې شاملې دي چې طالبانو غواړي د فعالیتونو جوازې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤل ظریف کریمی صدر لري ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روس رای مدنیت او مارچ نیوز ورځپاڼې افغان افق بشکو او راها خبرې ژانسونه او نیمبرو خود پاڼې د دې لسو رسنۍ پټلې کړي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې اولس جنګیالي د وزیرستان په قبایلي سیمه وڼه کې افغانستان کل د سیمه په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په یروستیو کې د جنګیالیو د پرله پسې ورېدو شاهد د پاکستان پوځ پرون وخت په بیان کې وویل په وژل شوو کسانو کې د جنګیالیو یو قومندان او دوه انتحاري بم ایښودونکي هم شامل دي. د پاکستان ادا فوج ولر پولیس چارواکي نوم خپل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول جنګیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي دي او هغه 15 سورانی خوځو ته شه تهران د لګدې په کوچي زندان کې بنديان دي. پر خپل بند او دوی ته په سهیل اس پر بیغورې د اعتراض لکبلا غزي ته سپل کړي دي. په دغه خوځو کې دوی شکلان ارمی ته واسي هم شامل نه شو. د اکتوبر میاشتې پر لسمه په کرش خار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شو. ایران کې د اعتراضونو وروسته له هغه پل شوې ده چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ په تیر سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې مړ شو.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره موزر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا 40,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه ورسره راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
د رادیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړل سو د خوښیني سرګند کړه. بیا د مؤسسات سره وګرځول سل. بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړه. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کول چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو په انتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان جنور هم په انتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ په انتونونه تړلې دي. هغه انجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې مدرسو مساجدو ته د جنس د کړو د فار هم نسیت لای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي او کڅنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یاد د شوزو کارکول په موسسات کې بند کړی دي. دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو ورور. دغه ډیر د هر څه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه غوړې حقي دا چې د خدای وروي ته وګوري د قران وروي ته وګوري دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کمې خواته بیا یې پر کمه خوا ځي څه کوي او پر کمه خواته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابه دي په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خواته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل خپل په طبیعت یې خوښ سو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري نه د بل چا خوښ ته ګوري نه د یو چا خبر اوري. بالا چې که ملت وږي که تږی دوی چې هر څه وکړه هغه کوي ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سوه پورته آسمانو ته موږ د لیبې دویو، خلق سو پورته آسمانو ته موږ د لیبې دویو، څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دورې بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال، بدبختي ډیره د ورځې ام شپې بدویو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم را څپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر دا اوسه دوا سوي نه یو، نجاتمل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو، هلمند.
بله، زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څوک بل ملک ته احتیاجي، د ټولو مجاهدینو سمو دا هیله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه څوک نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کښې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کښې چې توا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه کړي. د دې ځایمه سبا تر دې نورې سختې هم شته، وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي و. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سږ کال د لیوني سپي د ویروس نږدې 20,000 پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې 18 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیوني سپي ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانی سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواري سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپي وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده، او دغه یو نوی وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا پې مصابېږي، او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالېږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو، د هغې په صورت کې بیا د دې تداوي هم نشته، او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناکه د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده، او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تناپ امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولایم ورکړی وي او په دې ورس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تی لرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپای وو او کنه عادي سپای داړلی دی نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایرس مبتلا نه اوسي دا وایرس ونه لري او هغه انسان وداړي دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا هغه سپي چې مصاب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کومه رواني حالتونه ګډوډېږي او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله که په دې وایرس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابونه او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکزی صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تدابیر نه لرو. اراز ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفتې لا میاشتې وخت نیسي چې اراز ولایم ورکي نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې. که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراز ولایم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراز ولایم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراز ولایم ورکوي چې سردردي وي ګنګست وي لکه عصبي سیستم اراز ولایم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډېږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی نو دا خپل هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامع لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپای لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅه ډبې سپی او ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایرس چې داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړوونکي حیوانات وي که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوورته وي د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه ښودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپی هله مصاب کیږي. یو دغه دا دی چې دغه شوپرک اخري او دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دی ته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغې په واسطه باندې د دې سپی ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخافیق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسه هم دا ویروس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي، او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ او تاسې په کورو کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کوم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا ویروس، او دا ویروس هلته بیا تکثر کوي، او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی، او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري، او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا ویروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدا نسته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدا ولاړ چې هغه د یوې خاص یوې سیمې د پاره ده. نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې چې موږ دا مشکل حل سي. نو باید مشته دا مشکل رفه کې ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزو دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې ودرې.
سلامونه او احترامات می قبول کای محمد دولت یم د فرا ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریردم د خیر سره د واکسین په اړه باندې. د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیدی نه کوي چې د چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی. داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی، او بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای یا نه دی راغلی. ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي، دغه کار مه کوئ. دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نه سئ کولی نو استعفا وکئ. تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاس یو په دې وطن کې. د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ څو کوچې وخورو څه به کوه خیر، دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کېږي. نن جی پلانی جی سفر، نن جی پلانی سفر، نن پلانی جناب راځي، دا به خیر څه کېږي چې نه دوبۍ ویزې خلاصېږي، نه د ایران، نه د بلو د بلو. هغه ایران خو بدبخته مملکت ته څه کو، خو افغانان یې در بدر کو. پاکستان دی نه بدتر ده، دا ځلي بدبختان ځلي شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې ته هدایت دي. د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کړو. دا یوازې ازادي راډیو ده چې د افغانستان خلکو ته یې افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید
موجوده حکومت دې ته فکر وچ د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې اواز نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چی د افغان بسیم خدای یا بل خدای موبایل خدای راوي چې په نیش کې کارو کې اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړه د چاغه د یو سیمې د پاره ده په غي وی سیمې کې د غي یو خدای کار کې نورور د نیشون باید داس خدای راوي چې د په ټوله نیشو لسوالی کې کار کوي دلته خلک ورسره لاس غریوان ځکه چې په یوه سیمه کې کار کوي په یوه سیمه کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدای راوي او دوهمه غشتنه به د نړیوالو انجوګانو مسو سخوم د چراسي د دلیل تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې باید خدمتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټوله افغانستان کې د یو ولسوالی د کندهار په شمول خو چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید دی ولسوالۍ ته خدمت وکړسي نو خدای دې وکړي چې داسما پیغام د مسولینو چارواکو پر ورسي چې د دلې د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي یو نه ده موبایل خدارا وي چې ټلیفون کار پښکو کې پټول ولسوالۍ کې او بن نړیوالې انجوګانې د خپل دغه راس دلې سروي وکړي چې دلې اون کندستان انتمانستا او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی سوي نه کړی کلری نه یو بل د سلری ک کلینیک لري اکم دی هغه بسنه نه کینې شول سوالی ته
د آزادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره دوهمه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره دریمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره آیا د جهاد چې دی د اعلی درزاده پاره دی او کد چوکی د پاره دی نو کد اعلی درزاده پاره په چوکی باندې کم اختلاف کم مشکلات ما بین ترتلونکې دی او اوله پښتنه مې د دې دروسه ده دوهمه پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع د بیا تر او زی تر مسول پسې تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کومه ځای کړله او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کومه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا ستای د دروسه زده کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات دی د ول سره په سره کم ریوي کوي د ول سره په سره کم چلیږي نو د دې سره تاسو بیا پښتنه کړی دا آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دی ستاسو سره کړی دی هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدل دا هیڅ نه دی خوشسوي د خدای سره بیرېږي دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بلې نه در جوړی نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کېږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په وجبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ نو ان شاء الله په پازل درپ سره د مشکلاتونو ختميږي
زاجر ټو کار کوم ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل تپاتی چوک دیوخا تپاتی ہزار چان پیسې ډبلې ډبلې ډېر زدم ور سره کوي ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي خلک ډېر پازابې خدای ته مون
السلام علیکم زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم زه نو محترم زدا غرم د مېسیا کارکون چې او دا معلومان او دا ساتین چې دا اوځه والا دا خو ډیر خیانت کوي او هر مسلمان حرام خاطی پر ټلیفون او په وایسته باندې خار کوي مسلمانۍ په دروازه کې ورته شي څنګه چې سی او ډالر اوس نه خوي نه مسلمانۍ څه کې او شعر واچي نو زه غواړم چې طالبان نو مشران څه د ولسوالان نو وانان څه چې دا خلک دي په دا وظیفه باندې نه درېږي دا خلک نور هم خلک پر ودرېږي دا مسلمان حرام غریبان څه یو شعر ورته
ورورا منګه دا غلطه تاسو واتساپ کې مشه مسج کړای وو او وی ما غو مسنجر کې ولرده په لافاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې نو طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه ګوښه شي چې پړای چاوړای دا اولار موټر شل ډیر سو په یخ شل شل په یخ څنګه تاسو تاسو نو ویډیوګان تیار کړی دي تاسو فانه چې مسنجر کوم دروازه ولې نو تاسو ته درون د شل په کوم څه مشکل ده همدغه اعتبار څنګه زنګ سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي ملکانې خلې ټول دی واسطو کارونه دی هله د چاړو چاروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه.
بجا السلام علیکم رپی د کندهار ولایت څخه تاسو سره تماس کیم. دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږو میاشتې مې پیسې راکېج نورم پاتج نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا مشته بیا څه پیدای کی دلته دا یو تکساجی په حران دلته یې سوکس مژغ ولا کاوري تاسو خدا غزمو شباره کې د مشران سره خبري وکي یو مشر مې مکی
بعد لڑی ار وقت یہ وار بیا زرا غل راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسی و خیلی جنگوری ازادی رادیو و ادبی کارکون کو اوریدون کو تسلامون و نیکی لی کی پیرزوگانی. بعد لڑی ار وقت سی ز موافق سوایم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی و بیا ی تعبیر داس کړی و سی وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لید تن او سر سر جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دی نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر نه موږ ته پردای سر په سر باندې مرګ ده تاسو دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسو تند ده او دما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کویست اوس خو څوک چې شاد سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږي یم قهرمان ظالم قهرمانی هغه ظلم کو څوک په خلو کوي او کې څوک دې ټوپک فولې حسکی. السلام علیکم وخت بخیر.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.